افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر او بشري مرستندوی شریکانو د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. دغه پلان له مخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو او په سیمه کې د هغو هیوادونو چې 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کیږي. د 2023 کال د افغانستان د وضعیت لپاره د سیمه ییزو کډوالو غبرګون پلان په 15 ګاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د پناه غوښتونکو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون ډالر غوښتنه کوي. یو این سی آر په خپل ویب پاڼه کې ویلي چې دا هیوادونه د شاوخوا 8.2 میلیون افغانانو کوربتوب کوي چې د 2 میلیون څخه ډیر راجستر شوي کډوال هم پکې شامل دي. ویل شوي چې ډیری دغه کډوال د لسیزو رئیسې په سیمه په تیره بیا اکثره په ایران او پاکستان کې اوسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په وینا د نورو هیوادونو تر څنګ دغو دوو هیوادونو افغانانو تا په سخاوتمندانه توګه په خپل خاوره کې ځای ورکړی او هغوی له ډیرو خدمتونو برخمن دي. لکه چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمن شوي، د اټکل له مخې تر اوسه 1.6 میلیون نور افغانان ګاونډیو هیوادونو ته انکډه شوي دي. دو پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دو جلا حملو کې چې پړې پاکستانی طالبانو منلې او وژل شول. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل د پولیسو د سید مازف ټیمونو امنیت نیولې او چارواکي وایي یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې وشول چې په نتیجه کې دو پولیسو وژل شوي او و نور ټپیان دي. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې په سر کې د ډیجیټل احصایوي معلوماتو د راټولولو لپاره یو میاشتنی پروژه پیل کړه چې 1,60,000 کسان برخه پکې لري. د دې ټیمونو د امنیت لپاره پولیس په دندو ګمارل شوي دي. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخموت ښار د دفاع لپاره له روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکېلي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي د اوکراین راتلونکي د ختیځې جبهې له جګړو سره تړلې ده. زلینسکي ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. په عین حال کې د اوکراین پوځ نن وویل روسي ځواکونه په جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخموت او ځینو نورو ښارونو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر د رسیز نن وویل اوکراینی ځواکونو پرون پر بخموت د روسیې 1,02 حملې شنډې کړي او په لیمیان، افدیفکا، مارینکا او شختارسک سیمو کې درنې جګړې روانې دي. ولسمشر زلینسکي بیګا خلکو ته په وینا کې د ختیځ جبهې وضعیت پیچلی او دردونکی وباله. د اوکراین پوځ له 2 میاشتو رئیس د واګنر په نوم د اجیرو ملیشه ځواکونو په وړاندې چې غواړي ځان د بخموت لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. ترکی چارواکي وبخي وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې لا هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه وکړه چې روسیې د نورو 2 ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. موسکو او کیف د تیر کال په جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي له لارې ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د راپورونو له مخې طالبانو د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولی دی. په دې اړه مو د 4 دی وکتون کې نظر هم اخیستی. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي په مزار شریف ښار کې د تېرې شنبې د ورځې په 14 کې دوه خبریالان چې یوې روزنه ترلاسه کوله وژل شول. په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د راتلونکي کال لپاره په دې ولایت کې له 40,000 هغو کورنیو سره نغدې میاشتنۍ مرستې وکړي چې نجونې له تعلیم څخه پاتې دي.
تر دې راته کولی شي دغه نغدي مرسته دغې په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې بحث کې مو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستیو حملو موضوع څېړلې ده.
دغه شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په اړه قانون رئیس د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دي. یعنې که چېرې په افغانستان هر نظام جوړېږي په مقابل کې یو مخالفه ډله جوړېږي.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د راپورونو له مخې طالبانو د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قنصل استولی دی. په ایران او ترکیه کې د طالبانو د استازو له ټاکل کېدو وروسته ښکاري چې متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د افغانستان د جنرال قنصل په توګه د طالبانو د حکومت د استازي عبدالرحمن فدال له منلو سره موافقه کړې او په دوبۍ کې د افغانستان د جمهوري نظام جنرال قنصل مسعود احمد عزیزي له دې دندې ګوښه شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسما دغه مقرري نه ده تایید کړې او د متحده عربي اماراتو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا مقررې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د ایران، ترکیه او د طالبانو د نورو دوستانو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل را سره وصل شوی دی. زهیرمل صاحب، په دې اړه وروستي راپورونه څه دي؟ آیا د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دغه مقررې تایید کړې ده که نه؟
نوږه برسمن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو له خپل رسمي ادرسونو د دې خبر تایید نه د خبره کړې او تر خوای د ازادي رادیو پښتنو ته هم په دې اړه ځواب ونه وایي. خو د دوی تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس او په افغانستان کې اوسمه نور خصوصي رسنیو نن خبر ورکړ چې طالبانو د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته خپل لوی جنرال قنصل معرفي کړی دی. بختر اژانس چې د طالبانو تر ولکې لاندې فعالیت کوي نن سهار په یوه لنډه جمله کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې عبدالرحمن فدا په دوبۍ کې د نوي جنرال قنصل په توګه پیژندل شوی دی. تر خوای یو شمیر خصوصي رسنوي هم د دې وزارت د چارواکو په تایید یو مکتوب خپور کړی دی او په هغه کې د عامر خان متقی پلاستیک د دوبۍ کې د افغانستان جنرال قنصل ګری ته لیکل شوی چې د امرسانی پورې په عبدالرحمن فدا چې وړاندې د دې وزارت د تشریفاتو رئیس دا دنده مخ ته وړي. ولې بیا هم یادونه کوم چې رسمن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خپلو رسمي ادرسونو دې خبر تایید نه ده خبر کړی. په داسې حال کې چې په ایران او ترکیه کې دوی ته د سفارت او قنصلګا او په استانبول کې د قنصلګرۍ له سپارل کېدو وروسته سمدستي دوی دا خبر تایید کړ او تر خوای په خپلو خبري ادرسونو چې هغه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ټویټر پاڼه ده، تر خوای دوی د وایندویانو ټویټر پاڼه دي او ځینې نور خبري ادرسونه لري چې رسنیو او خبريالانو سره شریک دي، هلته یې تایید خبر کړه. ما له تېر شپې راهیسې په دې برخه کې کوم مکتوبونه او تر خوای دغه موضوعات خبريږي، ولې طالبانو تر دمګړی پورې په رسمي توګه په دې اړه باندې څه نه دی ویلي.
بلی امید زهرم، له تاسو نه مننه. موږ به بیا هم نن دغه موضوع تعقیب کوو او وګورو چې آیا د طالبان د بهرنیو چارو وزارت رسما دغه موضوع تاییدوي کنه. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږ. د ازادي راډیو بل خبریال خاطر پردیس د هم دغه مقررې په اړه د سیاسي او نړیوالو چارو له شنونکي صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې په د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د جنرال قنصل په توګه د طالبانو د کس مقرري به آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو دریز پیاوړی کړي؟
د هغه اول دی ورځ نه چې طالبان په قدرت راغلل او د هغه نه بعد د افغانستان خلک د سترو تراژدیو سره بیکاری، بې دوایی، بې پیسګۍ، بې ډوډۍ او د اوسلو سترو مشکلاتو سره مواجه شو. سره د دې چې نظریات داسې وو چې د طالبانو سره باید له سره تعامل ونشي، د هغه اول ورځ نه مې تاکید کوو چې تعامل د افغانستان خلکو ته د مرستې رسولو پر بنیاد د افغانستان خلکو رنځ او عذاب ته کتل په کار دی، اما دا تعامل باید تعریف شوی تعامل وشي. زما نظر دا دی چې هو تعامل دی وشي، اما دا تعامل په څه معنا دی؟ دا تعامل په دې معنا دی چې نړیوالې ټولنې ته، جامعې ته، ما ته، افغان ته دا ثابت شي. زما په ذهن کې زه په دې باندې معتقد شم چې نړیواله ټولنه چې افغانستان خلک په تیرو شلو کلو کې استفاده وکړه بې تفاوت نه دي، د انسانیت په مقابل کې بې تفاوت نه دي، خپلې هڅې کوي چې دا ملت ته، دا خلکو ته مرستې ورسوي. اما که چېرته طالبان د دې حالت نه، د همغه اول نه، د تعامل او د رسمیت پېژندنو تر منځ عمدن ځان ګول وهي او وایي چې دغه دی نن دی او که سبا دی، همغسې مو چې په دوحه کې وکړه، هر څه مو چې وکړه، او په دې ترتیب باندې د نړۍ مجبوریت، د افغانستان مجبوریت نه سو استفاده وشي، دا هغه عدم دقت دی چې متاسفانه نړیواله ټولنه هم کوي او طالبان هم ځان غولوي.
آیا طالبانو تر اوسه دننه په افغانستان کې یا له افغانستانه بهر د افغانانو لپاره د یو مسول حکومت په توګه باندې عمل کړی دی ستاسو په نظر؟
په یقین سره چې نه دی کړی. نړیواله ټولنه خطا کوي. زه خطا کوم چې وایم افغانستان د طالبان د یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا صلاحیت چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، طالبان ته چا دا صلاحیت ورکړی دی؟ طالبان د داسې حکومت جوړ کړي چې په هغه کې ښځې یې، په هغه کې ځوانان یې. دا د اصل موضوع نه د افکارو اړول دي. آیا طالبان به داسې یو افراطي، داسې یو خودکشه، داسې یو په اصطلاح ښځه پیدا نه کړي چې هغه دې په خپل حکومت کې دې ځای په ځای کې او د نړۍ مخه ونیسي؟ دا د دې سادګي ده چې دا شی نشي کولی، دا شی کولی شي. دا د حل لاره نه ده. دا د حل لاره نه ده چې طالبان نړیواله ټولنه د سهار نه تر ماښامه پورې په دې باندې تاکید لري چې طالبان د ښځو حقوق داسې کیو. طالبان مشروع نه دي، حکومت یې په زور نیولی دی.
بلې سعید صاحب، قونسلیانو یا د قونسلګریانو سپارل په دغو حساسو شرایطو کې کومې جدي اندېښنې راپارولی شي ستاسو په باور؟
په یقین د طالب غلط برداشت چې موږ به بالاخره همغسې مو چې په نظامي برخه کې ویوړله په تاکید باندې، دې برخه کې به هم نن سبا په رسمیت وپېژندل شو. او در حالی چې وضعیت بل دی، هغلته تمام افغانستان اسلام حکم کوو چې بهرني غیر اسلامي ځواکونه دیني، او دا د ملت شعار و. اسلام دین کمول په افغانستان کې قوانین دا د ملت شعار دی. دا چې طالبانو د خپل کدا شعار او د هغه په نتیجه کې یو سلسله موافقتونو ته ورسېدل، دا جدا بحث دی نسبت د دې چې په دې چل او دوکو باندې به ګویا فکر وکړي چې نړیواله ټولنه به، زه مطمئن یم چې نړیواله ټولنه خطا کوي چې د قونسل په سطحه باندې دا امکان. اما د یو مامور، د یو کاتب چې هلته ویزې تم دي، هلته پاسپورټ تم دي، او ته تصور وکړئ په ایران کې په 3 میلیونه افغانان، او د هغه جملې څخه حد اقل 500 زره ونیسه د سابقه حاکمیت یا سلسله پلویان، دا به څنګه طالبان وکړی شي هغه چاته چې د هغه د دې لاسه تښتېدلی دی او تر پرونه پورې ورسره جنګېدلی دی، او په افغانستان کې یکایکه ترورېږي، دوی به دا خدمات وړاندې کړی شي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکی صلاح الدین سعیدی و.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تېرې شنبې د ورځې په 14 کې چې د خبریالانو په یوه غونډه کې وشوه، 2 خبریالان وژل شوي او د بیلابیلو رسنیو 13 نور خبریالان ټپیان شوي. دغه مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي، په دې 14 کې د افغان غږ او په نوم د خبري اژانسۍ او خبریال حسین نادری او یو بل همکار چې اکمل نظری نومېده او روزنه تر لاسه کوله وژل شوی دی. په همدې حال کې د خبریالانو ملي ټولنې هم په یوه اعلامیه کې دغه 14 له امله د 2 خبریالانو د وژل کېدو پخلی کړی دی. د طالبانو د حکومت امنیتي بنسټونو بیا په دې پیښه کې د 1 تن د وژل کېدو او 15 خبریالانو په ګډون د 8 تنو د ټپي کېدو پخلی کړی و.
د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تیرې شنبې د ورځې د 14 د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي، د دوی د معلوماتو له مخې په دې 14 کې د افغان غږ اوا په نوم د یو خبري اژانس یو خبریال حسین نادری او یو بل نوی همکاري اکمل نظری وژل شوی. دغه مرکز تیر ورځ په یو اعلامیه کې وویل، په دې 14 کې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د تبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په ستاین غونډه وشوه، د بیلابیلو رسنیو 13 نور خبریالان ټپیان شوي چې د اعلامیه په ټکو د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په اعلامیه کې راغلی چې وژل شوی خبریال حسین نظری د حقوقو د پوهنځي د دریم کال محصل او له تیرو 2 کلونو راهیسې په بلخ ولایت کې د اوا خبري اژانس سره د سیمه ییز خبریال په توګه کار کوو او تبیان فرهنګي مرکز سره همکاري لرله. د یاد مرکز د اعلامیه پر بنسټ په 14 کې بل وژل شوی خبریال اکمل نظری د ژورنالیزم پوهنځي زده کوونکی و چې اوا خبري اژانس سره د عملی زده کړو په موخه همکاري کوله. په همدې حال کې د خبریالانو ملي ټولنې هم په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره شوه په یاده پیښه کې د دوه خبریالانو د وژل کېدو خبره کړې، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. دغه ټولنې بیا په پیښه کې د ټپي شویو خبریالانو شمیر 14 تنه ښودلې. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مسول ظریف کریمی هم وایي چې د یادې چاودنې له امله د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
اکمل د تبیان فرهنګي مرکز رسنیز همکار و چې ووژل شو. د دې ترڅنګ سید حسین نادری د اوا غږ سره خبریال و چې دا هم د وژل شویو په منځ کې و. نږدې 15 ټپیان لرو چې د ډېرو یې د غوږونو پر دې لیدلی دي او سترګو او بدن ته یې زیان رسېدلی دی.
دی وایي د دوه ټپي خبریالانو وضعیت ښه نه و چې کابل ته انتقال شوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان په دې پیښه کې د تلفاتو د وروستیو شمیرو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پیښې په لومړۍ ورځې په دغه چاودنه کې د تبیان فرهنګي مرکز د یو امنیتي ساتونکي د وژل کېدو او 15 خبریالانو په ګډون د 2 کسانو د ټپي کېدو پخلی کړی و. دغه پیښه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د مارچ په 12 په ټلګرام کې مسولیت ومانه، په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. دا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د خبریالانو د ملاتړ ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د دغه حملې په اړه په خپل یو ټویټ کې ویلي چې په خبریالانو او رسنیو حملې هغه کوي چې له حساب ورکولو ډارېږي. داغلی امیری په خبره خبریالان د خی حکومتولۍ د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، نو باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
له ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ بخمود ښار د روسي ځواکونو حملې روانې دي، په کراماتورسک ښار کې د ملکي وګړو د استوګنې پر یو ودانۍ یو توغندی لګېدلی چې مرګ ژوبله اړولې ده. له بلې خوا ترکیې نن اعلان وکړ چې روسیې د اوکراین د غلو دانو صادراتو ته له اجازې ورکولو سره موافقه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک سیمې د بخمود ښار د نیولو په هدف له اوکراینی سرتیرو سره په خونړیو جګړو کې ښکیل دي، د روسیې پوځ نن بخمود ښار ته په نږدې بل ښار کراماتورسک کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د توغندي خونړی برید وکړ. د اوکراین لوی څارنوالۍ نن په یو بیان کې د دې برید خبر ورکړ او ویل چې په پایله کې یو ملکی وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د روسیې توغندي شپږ لوړ پوړیزې ودانۍ زیانمنې کړې. چارواکو ویلي چې د دې برید د قربانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. کراماتورسک د بخمود په نږدې 50 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې پروسه کال پر ملکی وګړو د خونړیو حملو ډګر و. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د روسیې د یو خوشحي بم په یو برید کې 85 تنه ملکی وګړي ووژل شول. د بشري حقونو د څار سازمان دا برید له جنګي جنایت سره انډول بللی و. د اوکراین پوځ نن په خپل ورځني راپور کې وویل روسي ځواکونه د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود او شاوخوا سیمو حملو ته دوام ورکوي. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د اوکراین برخلیک د ختیځ جبهې له روانو جګړو سره تړلی، خو هغه ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. اوکراینی ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د روسیې اجیرو ملیشو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخمود لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. کرملین تازه ویلي دي چې په اوکراین کې د مسکو اهداف یوازې د پوځي ځواک له لارې ترلاسه کېدای شي. د روسیې دولتي خبري اژانسونو د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي روسیا باید خپلو اهدافو ته ورسیږي او دا د کیف د رژیم د دریز له کبله یوازې په پوځي لارو ممکن دی. له بلې خوا ترکیې د هغې موافقې د تمدید په اړه د خبرو د دوام خبر ورکړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. مسکو او کیف په 13 جولای میاشت کې د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي له لارې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر مرکز د برید مسؤلیت ومانه. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د بلخ په مرکز مزار شریف کې د تبیان پر فرهنګي مرکز د شنبې د ورځې په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي دي. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پریس په راپور کې چې واشنگتن پوسټ خبر کړی ویل شوی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ وسلوالو چې د طالبانو مهمه سیاله ډله بلل کیږي ډیر ځله شیعهګان په نخښه کړی دي. په دوام کې لولو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د داعش وسلوالو خپل حملو ته زور ورکړی دی. پر تبیان مرکز لبرید دوه ورځې مخکې داعش په مزار شریف کې د بلې هغې حملې مسؤلیت هم اخیستی و چې پکې د دې ولایت لپاره د طالبانو والي داود مزمل ووژل شو. په تیره فبروري میاشت کې طالبانو ویلي چې د داعش دوه مهم غړي په افغانستان کې وژلي دي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د داعش د وسلوالو حملې به په دې هېواد کې د امنیت د ټینګښت په اړه د یو شمېر طالبانو ډاډ تر پوښتنې لاندې راوړي. امریکایي هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې امریکا باید زموږ له خپلو افغان متحدینو سره پر ژمنې عمل وکړي د دوو کارپوهانو نظرونه خپاره کړي دي. په دې مطلب کې ویل شوي چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې تېره اونۍ په 2021 کال کې له افغانستان د امریکا د متحدو ایالتونو د وتلو په اړه لومړۍ استماعیه غونډه جوړه کړه. د مطلب لیکوالانو ویلي چې د بحثونو ډیره برخه د 150,000 زیاتو افغانانو باندې څرخېده چې په افغانستان کې کلونه کلونه د متحدو ایالتونو تر څنګ درېدلي او متحدو ایالتونو اوس هغوی یوازې پرېښي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر پخواني غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، ځینې نور له افغانستانه تښتېدلي او په نورو هېوادونو لکه ایران کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. په هیل ورځپاڼه کې د دې مطلب دواړه لیکوالان وړاندیز کوي چې د امریکا کانګرس او حکومت باید ژر تر ژره له افغانستان د خپلو افغان متحدینو د چټک انتقال د اسانتیا لپاره یو دوامدار پروګرام جوړ او تمویل کړي. د ځان په نوم د یو کتابتون مسؤلان وایي د طالبانو د ګواښونو او مالي ستونزو له امله یې دا کتابتون وتاړه. دوی زیاتوي دا کتابتون یې هغو نجونو ته جوړ کړی و چې له زده کړو محرومې شوي دي. خو ادعا کوي چې طالبانو څو ځلې دا کتابتون مهر لاک کړی او ګواښ ورته کړی و چې نور دې نه راټولېږي او کتابتون دې وتړي. خو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دې کتابتون د تړلو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
د ځان کتابتون نږدې یو میاشتې مخکې د 2000 ټوکه کتابونو په درلودلو سره د کابل په پولیسو سرخ سیمه کې پرانیستل شو. دا کتابتون چې د یو شمېر معترضو میرمنو لخوا جوړ شوی و، مسؤلان ادعا کوي چې د طالبانو د ګواښونو او مالي ستونزو له امله یې د دوشنبې په ورځ خپل کتابتون وتاړه. د دې کتابتون یوې بنسټګرې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل طالبانو اجازه نه ورکوله چې ښځې په دې کتابتون کې راټولې شي.
طالبانو تل مزاحمت کاوه، راتلل اویل به چې نجونې دلته ولې راټولېږي، تاسو چاته کار کوئ؟ دا ځای نور موږ ته امن نه و او ګواښونه ورځ تر بلې ډېرېدل. اقتصاد مو هم ضعیفه شو، نور مو نشوای کولی چې کرایه ورکړو. چا چې مو ملاتړ کاوه هغوی هم ځواب راکړ او ویل یې چې بل ملاتړ درته پیدا کړئ ځکه موږ کتابتون وتړلو.
د دې کتابتون یوه بله بنسټګره لیلا بسیم هم ادعا کوي چې د ځان کتابتون څو ځله د طالبانو لخوا وتړل شو او د فعالیت اجازه نه ورکول کېده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له ویرې په وروستیو دوو میاشتو کې په کتابتون کې فعالیت نه درلود.
شدیداً زیر تهدید بودیم و
سخت ګواښ راته وو. دوه ځله مو کتابتون د طالبانو له لوري وتړل شو. له یوې خوا طالبانو د یو ښځو لپاره چې کتابتون ته راتللې محدودیتونه وضع کول، له بلې خوا اقتصادي ستونزې وې چې هم مو فعالیت نه کاوه او هم په کتابتون کرایه راتله. مجبور شوو چې وې تړو.
ما مجبور شدیم کتابخانه را پابندیم.
وحیده محرمی هغه میرمنده چې ځان کتابتون ته د مطالعې لپاره ورتله، نو موري وایي د دې کتابتون لپاره نستلو ورسته ډېر انجونې او خځې هڅول شوې وې چې مطالعه وکړي.
واقعا انګاران کولنده برای جامعه ما، بل خصوص
زموږ د ټولنې په ځانګړي توګه د خځو لپاره ډېر د اندېښنې خبره ده چې نشو کولای حتی د مطالعې لپاره هم یو وړکې ځای ولرو. زه چې مطالعه کوم په ځلونو د ځان کتابتون ته ورغلی وم، خو کله چې دا کتابتون وتړل شو زه ډېر نه هیله شوم او ګورم زموږ ټولنه له هر څه وروسته پاتې کیږي.
جامعه ماشما از همه چی باز میمانه.
د دې کتابتون د مسولانو د یداو پاړه مو د طالبانو د حکومت له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه هم پوښتل، خو ویاند عبدالمتین قانی د دې کتابتون له تړلو بی خبري وښوده.
موږ له دې موضوع بی خبر نه یو او دا خبر هم نه ده، ولې باید وتړل شي؟ ان شاء الله زه یې تعقیبوم او هڅه کوم چې موضوع حل شي.
د ځان کتابتون د مسولانو په وینا په وروستیو کې د دې کتابتون د کتابونو شمېر 15,000 ټوکو ته رسېدلی و او 400 مېرمنې د کتابتون غړي وې. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او په وروستیو کې پوهنتون ته هم له تګ څخه منع کړې، خو له دې بندیزونو سره هم ګڼو بنسټونو په دې موده کې هڅه کړې چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او مطالعې فرصتونه برابر کړي. تازه په بامیان ولایت کې هم یو شمېر ځوانانو له زده کړو محرومو نجونو ته یو کتابتون جوړ کړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
په نورستان کې چارواکي وایي یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق غواړي چې په دې ولایت کې 40,000 هغو کورنیو سره مرستې وکړي چې لونې یې له تعلیمه هم پاتې دي. دغه اداره به هرې کورنۍ ته د میاشتې 40 امریکایي ډالر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا یونیسف یاسف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلو چې په افغانستان کې 46% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له امله په پور خواړه پیری او 90% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې په سلو کې 2 افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړ وځي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. د ملګرو ملتونو د یونیسف صندوق له دغو بېوزلو کورنیو سره دغه مرستې داسې مهال کوي چې له شپږم ټولګي پورته تر اوسه نجونې زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او په داسې حال کې چې نوی تعلیمي کال هم پیلېدو ته نږدې دی، تر اوسه د طالبانو چارواکو داسې نښې نه دي ښودلي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټول نجونې پرېږدي چې بیرته زده کړې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته ویل 13 ورځ د یونیسف یو شمیر مشران پارون ته ورغلي و او حکومتي مسولینو سره یې په خبرو کې وویل چې په راتلونکو 2022 المریز کال کې به په یاد ولایت کې 40,000 هغو کورنیو سره هره میاشت 40 امریکایي ډالر نغدي مرسته کوي چې د چا خزینه اولادونه لزده کړو به برخې پاتې شوې دي.
یادې مرستې د یونیسف نړیوال ادارې لوري د هغه کورنیو سره کیږي چې د دغه کورنیو ماشومان زده کړې په نیمایي کې پریښي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي چې دغه مرستو سره به له یوې خوا د غریبو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې هوارې شي او له بل لوري به نجونې زده کړو ته وهڅول شي. په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په اول قدم کې د غوښتنې تشویق په خاطر باندې یونیسف 40,000 کورنیو ته نغدي مرسته په نظر کې نیولې ده چې د اکټیو د لارې به دغه برنامه تطبیقیږي. په ډېرو مواردو کې به معارف به هم داخل اوسېږي په دغه برنامه کې. دا د هغه کورنیو ته چې په اطرافي سیمو کې دي یا به تشویق شي، په څنګ کې هغه اقتصادي وضع چې په نورستان کې ولسونه ورسره مخ دي، په هغو کې هم تر ډېره کولی شي دغه نغدي مرسته د هغوی په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف په داسې حال کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره 40,000 کورنیو سره نغدي مرستې کوي چې له 1.5 کال زیاته موده کېږي چې طالبانو له شپږم د پورته ټولګیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې طالب چارواکو یې په نوي کال کې د پرانیستلو ژمنې کړې، خو لا هم نه ده معلومه چې دغه ژمنې به کله عملي کېږي.